یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې له پی یو استودیو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی په دې پروګرام کې مدثر موجود ده چې په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د تپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هغلته دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د کابل د پلچرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د پاکستان په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ونیول شو او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د ومې ناحیه اړوند په دوغاباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه وشل شوې او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې لیکلي دي چې موټر د سرخی پلس زندان د ډاکټرانو اړوند و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله په پلازمینې دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ او د تاجکستان له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوي دي. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. په خوست کې نن سه شنبې د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دا سیالۍ د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه لوبې د ډسمبر میاشتې تر 1 دوام کوي. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم یوه غړي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل محمد شیر مسید یکشنبې ناوخته هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل شوه. یوه پولیس د نوم نه ښولو په شرط د مسجد نیول کېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل شو. علي وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې شو او قاضي نوموړی د پلټنو په هدف د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هره ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیریل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرانس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت سباندې سل چینایي او روسي کمپني د بندیزونو هغه نوي لسته ورزيات کړی دي چې دا کښی د دغه هیوادونو له پوزونو سره اړیکې لري. په دې اقدام سره به د امریکایي مالونو او ټکنالوژۍ ته د دغه شرکتونو لاسرسی محدود شي. په دې لست کې 85 چینایي او 15 روسي کمپني شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر د دسمبر پر 28مه په وی اعلان کې دا خبر ورکړ. دا خبرونه
احمد شیبرو خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سار موضوع دا ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال مرا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هم هغلته دي. دا خبرې هغه په یو ویډیو کې کړي چې ویل کیږي په پاکستان کې ده.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د محدود کسان نه شه دلته، دلته زموږ تی چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیه د مشر رحمت الله نیکزاد د وژل کېدو په اړه یو راپور درته خبرو. دا هم اوري چې نن د دسمبر 22مه د موقت یا لنډمهالي حکومت له پیل سره برابر ده. البته په 2001 کال کې د ښاغلي کرزي په مشرۍ دا حکومت رامنځته شو. دا چې دغه حکومت پلویان او مخالفین څه وایي دې ته غوږ شئ.
د موجوده نظام بنیاد هم خپل جناب کرزی سر کې خود
کله چې حکومت څو کسانو د بندو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر وکړ چې د ټول افغانستان د دوی ده.
په دې اړه هم یو راپور اوري چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د متحدو ایالاتونو د احتمالي بیرته یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې، د طالبانو د خطر د دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او د دې ډلې مشران هم هغلته اوسیږي. د دې ویډیو کره نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغو طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په زلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسېدنه او د دې ډلې د ټپیانو درملنه تایید کړې ده. امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره په دې اړه جزئیات شریکوي. مهرباني.
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپلو مشرانو سیدنه او د خپلو ټپیانو درملنه تاییدوي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی، په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کره نیټه او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو خبره شوې، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چېرته چې د طالبانو ټپیانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي، د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
هر څه را سره کړي دي، دلته زموږ سره څه پېښ شوي دي، خو بیا موږ مجبور یو چې راځو به دلته. یوازې د محدود کسان نه شه دلته، دلته زموږ تی چې ټول مشرتابه په دې ځای کې دي.
په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې اوسنی درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپلو خبرو کې پر امریکا طالبان برلاسي بولي، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام د راتلو هیله کوي. ملا برادر هغه ځای ته چې دی پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته میشت خپل مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کروالي او ځای په اړه معلومات نه لري. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګي پیغام کې لیکلي په ټولینو رسنیو کې دا ډول ویډیو ښکته پورته کیږي، ولدی په اړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوی ده. دا ویډیو وروسته تر دې خبرېږي چې په قطر کې د سولې خبرې د دواړو لوریو په هوکړه یو شورزي وځنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان د طالب پاکستان ته تا د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. خو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له لږ ځنډ وروسته به د طالبانو د نوي خپرې شوي ویډیو او هلته د دوی د ټپیانو د درملنې او د مشرانو د مېشتېدو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. مګر د دې وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو دا خبره کړې چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې دي او د یو شمېر ټپیانو درملنه یې هم هملته کېږي.
مننه امید زهیر ملو په دې اړه راپور راکړه چې په پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د سفر پر مهال د البته ملا برادر هلته د ټپي طالبانو څخلیدنه کوي او هغوی هڅوي چې د خبره لا غښتلي اوسي. تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد پرون په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د غزنی خبریالان وایي هغه یو زړور زیرک زړسوان د خواخوږی او د ملي فکر څښتن خبریال و. حبیب الرحمن تاثیر د رحمت الله نیکزاد په اړه باندې یو راپور جوړ کړی چې د نیکزاد په غږ پیلیږي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را ما مراسم فاتحه خوانی برش گرفتیم و ما از طرفین درگیر خواهش داریم که خبرنگار را هدف قرار ندهند. در جامعه خبرنگار است که صدای مردم انعکاس بده.
داد رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د ازادي رادیو د وزل سوی خبریال محمد الیاس دایی د وژلو په خلاف یې ژغ پورته کړی و، خو دادی چې دغه ژغ په خپل هم د تل لپاره خاموش سو. نیکزاد د دوشنبه په ورځ ماښام په غزنی ښار کې د لومړی امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبریال وو او له شاوخوا شلو کالو څخه یې په غزنی کې له بېلابېلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی و، خو په دا وروستیو کې هم مهاله له الجزیره نړیوال تلویزیون او اسوشیټیډ پریس خبري آژانس سره کار کاوه. نیکزاد له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم و. هغه یو زړور زیرک زلسوان خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان و، خو دا چې څنګه خبریال و. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي
نیکزاد یو ډیر باجرات ډیر متحرک خبریال و. هغو ساحو ته چې نور خبریالان نسوی تلای هغه سوجو ته سي نور بنه ورپام د به لومړی قدم کې ځان ورسولی و. مجموع کې ټول خبریالان د غزنی په ده باندې راټول و، ډیر منسجمې ساتلي و او یو ډیر ښه انګیزه یې ورکوله.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره خدیجه اشرفي بیا رحمت الله نیکزاد یو صادق خبریال یادوي. دا وایي په لرې پرتو سیمو کې به یې د خلکو ګونګ ژغ ته هغه ژبه ورکوله چې په غزنی کې بل کوم خبریال توان نه درلود.
صادق خبریال و او لرې پرتو سیمو ته وتلل او هلته به یې د خلکو آواز وچتول. نیکزاد هغه غږونه وچتول چې تر اوسه ډېریو خبریالانو نه و اوچت کړی.
دا رحمت الله نیکزاد د وژلو پړه د دغه راپور تر چمتو کولو پورې کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د هغه ورور حافظ الله په څو لنډو خبرو ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د پولیسو د څېړنې ډله تللې. له هغوی څخه به پوښتنه کوم چې جریان څه دی، نور په دې اړه څه نسم ویلی.
ټیم بررسی رفته د ساحه از وپوښتنه کنیم که جریان چه رقم است. دیگه فعلا ما چیزی گفته نمیتونیم.
دولتي چارواکو تر اوسه پورې د رحمت الله نیکزاد د وژلو تور په چا نه دی پورې کړی، خو د هغه د وژلو پخلی کړی دی. وسلوالو طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژل کېدل غندلی دي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په غزنی ولایت کې د هیواد یو مسلکي خبریال رحمت الله نیکزاد په شهادت رسېدلی. موږ دا بزدلانه عمل په کلکه غندو او دا وژنه د هیواد لپاره یوه ځایه بولو. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنو تل پر خبریالانو برید غندلی او دا یې پر رسنیو د بیان پر ازادۍ او تر څنګ یې پر ولس برید ګڼلی دی. دوی وایي حکومت باید د بیان د ازادۍ له ملاتړو سره یو ځای د هر هغه ګواښ مخه ونیسي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د هرات په صنعتي نندارتون کې 15 تړونونه وشول او د څه باندې 1 میلیون افغانیو په ارزښت توکي پلورل شوي دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیان فؤاد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه نندارتون څخه څه باندې 10,000 کسانو لیدنه وکړه او د 1 میلیون او 200,000 افغانیو په ارزښت بیرابیل توکي وپلورل شول. نوموړي وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف په کور درنه او بهر ورته نور نندارتونونه هم جوړ کړي. د هرات په دغه درې ورځني نندارتون کې څه باندې 100 غرفو کې کرنیز توکي، لاسي صنایع او نور کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر انور الحق هدی وایي د خصوصي سکتور په همکارۍ به تر راتلونکو 4 کلونو پورې افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي. ښاغلی اهدی دا خبرې د البدر پوروم د چرګانو د دانې جوړولو د یوې فابریکې د پرانستنې پر مهال کړي او ویلي دي چې د همګړۍ د کال نږدې 240,000 ټنه د چرګانو غوښه تولیدیږي، خو د افغانستان اړتیاوې په کال کې څه باندې 290,000 ټنه دي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې هم کار کوي. د کرنې وزارت وایي چې د چرګانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې یو لوی ستونزه د چرګانو د دانې نشټون و چې لنی کمرغه د ستونزه هم هواریږي. د البدر د چرګانو د دانې تولیدي فابریکا د ورځې 140 ټنه د چرګانو دانې تولیدوي. دغه کمپلیکس د کابل ولایت د بګرامۍ پورسوالۍ کې په 250 جربزمکه کې د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی چې سرګونو کسانو ته د کار زمينه هم پکې برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سورای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 402 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځوي وي سیمیزي او نړیوالې موضوع ته. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي له دې تړون سره د امریکا د احتمالي بیرته یوځای کېدو لپاره تیاری نیسي. دریو اروپایي هیوادونو، برېټانیا، جرمني، فرانسې او د چین، روسیا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو مجازي غونډه کې د دغه تړون د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه اعلامیه کې چې پرونی تر غونډې وروسته خبره کړې، ویلي چې دوی چمتو دي چې له دې تړون سره د امریکا د متحدو ایالتونو بیرته یو ځای کېدو ته مثبت ځواب ووایي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې د راتلونکي کال د جنوري په 6مه به د جمهوري ریاست دنده پیلوي، ویلي چې دی به له دغه تړون سره چې د نوموړي د مرستیال ولسمشرۍ په دوره کې لاسلیک شوی د بیرته یو ځای کېدو هڅه وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې وزیران له دې تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یو ځای کېدو امکان ویني او دې ته تیار دي چې ښه هرکلی وکړي. د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز یو ځل بیا له دغه تړون نه د واشنګټن پر وتلو ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. له 2013 کال وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له دغه تړون څخه وتلی او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه لګولي، د دغه تړون درې واړو اروپایي لاسلیک کوونکو ډېرې هڅې کړې چې هغه خوندي کړي. ایران هم له خپله اړخه په منظم ډول د دغه تړون له ژمنو سرغړونې ته دوام ورکړی او په اټومي تاسیساتو کې د سنتریفیژونو د فعالولو او په لوړه او زیاته پیمانه د یورانیمو پخولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی چې دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي که ایران په دې تړون کې پر کړو ژمنو ودرېږي، او د اندېښنې وړ پر نورو مسایلو لکه د ایران د لرې واټن یا بلستیک توغندیو د پروګرام او په سیمه کې له نیابتي ډلو د ملاتړ په اړه به وروسته د خبرو له لارې توافقات وشي. ایران ویلي چې د مسایلو پر پروګرام او پر سیمه ییز سیاست بحث نه شي کېدی، او واشنګټن او درې اروپایي هیوادونه دي لومړی د اټومي تړون ژمنې عملي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تر غونډې وروسته په یوه ټویټ ولیکل چې پر شوي تړون بیا د خبرو مسأله منتفي ده، او ټینګار یې وکړ چې ایران به له نوي تړون سره موافقه ونه کړي. داسې پریکړې چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دې نظر پلوي کوي چې مخکې له دې چې نور ډېرې پیچلې او لانجمنې مسلې راپورته کړي، باید په لومړي ګام کې هغه څه چې له دغه تړون نه پاتې دي هغه خوندي کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې خبر اعلان ته وویل چې دوی په یوه څلور لاره کې دي، او زیاته کړه چې د دغه تړون برخلیک به په راتلونکو اونیو او میاشتو کې وټاکل شي. ماس دغه راز وویل د بایدن لخوا له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د یوې ښې فضا د رامنځته کېدو لپاره باید له ټولو لورو نور هغه تکتیکي مانورونه ودرول شي چې په وروستیو کې ډېر لیدل شوي او وضعیت یې لا کلکچن کړی دی. د هغه په وینا دغو مانورونو دغه تړون لا زیانمن کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې هم له نسیم شفق اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان کې د چاودنو، غلاو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د خلکو روحي حالت سخت زیانمن کړی، او اکثر افغانان فکر کوي چې ځان او مال یې په دوامداره توګه د یو نامعلوم دښمن لخوا ګواښل کیږي. ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې د اوسنیو وژنو او چاودنو یو خصوصیت دا دی چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي او تر اخره ګونګ پاتې کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې همدغه ګونګوالی د عامو خلکو ذهني حالت ډیر خراب کړی، ځکه په خبره یې هیڅ وړاندوینه نشي کېدی چې پیښه به چیرته کیږي او هدف به یې څوک وي. افغانستان ورځپاڼې د دغه هیواد د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د هند د تحرکاتو له امله د سولې پروسې د زیانمنېدو خبره یې کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تل د نورو هیوادونو د ګټو قرباني شوی او هر ورځ یې بیه پرې کوي. دغې ورځپاڼې دغه شان د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي د افغانستان دولت کولای شي چې د مخالفو ډلو د مقابلې په هدف د فاطمیون له ډلې ګټه واخلي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو ضد او نقیضې څرګندونې په ګوته کوي چې افغانستان یو نوی کړکېچ ته د تلو په حال کې دی. او صبح کابل ورځپاڼې پر حکومت نیوکه کړې چې په افغانستان کې د سانسور او د اطلاعاتو د محدودولو په هڅه کې دی. ورځپاڼې د ولایتونو د ویندویانو په خبرو بندیز د قانون خلاف عملیات کړی، او لیکلي دي چې والیان د ویندویانو دنده نشي ترسره کولی، او په ډیرو حالاتو کې والیانو ته د خبریالانو لاسرسی ناشونی یا ډیر ستونزمن وي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د دې لپاره چې د اطلاع رسولو لپاره د خبریالانو لاسونه را لنډ کړي ډېرې لارې ازمویلي چې دا وروستی اقدام هم یوه ښکاره بېلګه ده. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي تر ډېره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل وخت د رسنیو په واک کې ورنه کړي، چې له دې امله تر ډېره مسایل زړیږي او مخاطب لپاره موضوع خپل ارزښت له لاسه ورکوي.
د دسمبر 28مه په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ د لنډمهالي یا موقت حکومت د کار لپیل سره برابر ده. د بند هوکړې په بنسټ ښاغلي کرزي په 2001 کال کې د شپږو میاشتو لپاره دا شان یو حکومت د چارو واګې په لاس کې واخیستې. که څه هم حامد کرزي ته نږدې کسان د هغه له کړنو ملاتړ کوي، خو یو شمېر سیاسي څېرې پرې نیوکې هم لري. امید زهیرمل په دې راپور کې د حامد کرزي د لنډمهالي یا موقت ادارې لاسته راوړنو، ننګونو او فرصتونو ته کتنه کړې.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو پر رژیم د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو برید او د دې ډلې د حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان د تاریخ یو نوی پړاو ته دننه شو. د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي مشران هغه مهال د آلمان په بن کې سره راټول شول او د یو لنډمهالي حکومت یا موقت حکومت د جوړېدو په اړه یې خبرې پیل کړې. بالاخره د یوې هوکړې پر بنسټ حامد کرزی د دغه حکومت مشر وټاکل شو. ښاغلی کرزی د 1983 لمریز کال په جدي میاشت کې له برهان الدین رباني څخه چې د مجاهدینو د دولت مشر حکومتي چارې په لاس کې واخیستې. د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د حامد کرزی پخوانی سلاکار شهزاده مسعود لنډمهاله حکومت له لاسته راوړنو ډک پوري
ټول کارونه د صفر نه شروع کړل. یعنی په دې معنا باندې چې د موجوده نظام بنیاد هم په خپله جناب کرزی سر کېښوده، د نړیوالو جلب توجه د افغانستان خواته راجلب کړل، فراوان کومکونه وشل او په عین زمان کې خطر لاسته راوړنه په معنوي لحاظ باندې د ملي وحدت راوستلو چې دا وړتیا په جناب کرزی سر کېښوده.
خو پر ښاغلي کرزی نیوه کې هم شته. صفیه صدیقی چې له هماغه مهال چارې څاري وایي د حامد کرزی د لنډمهالي یا موقت حکومت پر مهال نامنی پراخه شوه.
کله چې حکومت څو کسانو د بنډو کانفرنس نه وروسته جوړ کړ، د خلکو د فکر کې چې د ټول افغانستان د دوی ده، نو بنان کله چې کورنۍ جوړښت رامایسته شو، کله چې تنظیمي جوړښت رامایسته شو، خلک له نظر وګرځید.
خغلی کرزی لنډمهالي یا موقت حکومت سربیره د انتقالي او د 2-5 کلنو دورو لپاره د افغانستان ولسمشرو په خوونیزه، روغتیا، بشر حقوقو، بیان ازادي او په ځانګړي ډول مطبوعاتو، بیا رغونې او اقتصادي برخه کې یو شمېر داسې کارونه شوي چې د حامد کرزی د واکمنۍ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي. د خغلی کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان وتوانید چې د نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي او دغه شان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته لوړ شو. که څه هم د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې د افغانستان په پیاره غونې او نظامي برخه کې میلیارډونه ډالر لګښت وکړ، خو نیوه کشته چې ډېرې پیسې د زیربنایي پروژو پر ځای شخصي جیبونو ته ولاړې او تر دې چې افغانستان د نړۍ په کچه لومړی فاسد هیواد وبلل شو. ښاغلی کرزی د ستونزې د حل لپاره له فساد سره د مبارزې څو مهمې ادارې جوړې کړې، خو دې کارونو پایله نه درلوده. د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له فساد سره د مبارزې عالي اداري رئیس حسین فخری وایي هغه مهال له فساد سره مبارزې سیاسي او نمایشي رنګ خپل کړ.
دولتی مقامات اکثرا اغا زورمندان و قماندانان و اغوی سیس کله به قانون تمکین نکاوه، مبارزه پاکل نهادون تشکیل و سو سارنواله هم فعال و سو اخو، اما دا اقدامات دیو گزینشی و سیاسی و اوخه نتیجه ندرلود.
خغلی فخری زیاتوی له اداري فساد سره مبارزې د حکومت سیاسي ملاتړ نه درلود او پوره امکانات هم نه ورکول کېدل. له اداري فساد سره له ټکنۍ مبارزې سربیره د سولې بې پایلې حادثې، اقتصادي بې ثباتي، د نشه یي توکو کښت او قاچاق او د یو بریالي بهرني سیاست نشتون هغه ټکي دي چې د خغلی کرزی د واکمنۍ په ټولو دورو کې منتقدین ګوته ورته نیسي. په ټولنه کې هم د حامد کرزی د محبوبیت او د نیوکو ګراف له یو او بل کم نه دی. سبیح الله محمد حضرت د خغلی کرزی د لنډمهاله حکومت په اړه وایي
فساد نو، قتل بکنو، مردم کشی بکنو، مردم آزاری بکنو، ټول آبادی ته مازه مونږه پاتو ده. بین النومینال فساد ها فساد ته کې
پیسې راتلې په افغانستان کې نه مصرفېدلې، څو یوې خواته تللې او څو بلې خواته تللې، خلکو جوبو ته وغورځېد.
د حامد کرزی له 13 کلنې دورې وروسته محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت په جوړولو سره د قدرت واګې ترلاسه کړل. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر غنی وویل یو فاسد دولت ورته په میراث پاتې دی او هڅه کوي چې کنټرول یې کړي.
تاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت بیاز ریولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت بیاز ریولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم معاشونه چې د محلیانو راباسي. دا 15 میاشت روانه ده چې یو ماشه حواله کړی ده. عبدالله عسکر ډیر سخت ضرورت لري، مریضان دي، واورې پیسوي، کور کې خرچه نه لري. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکو د لوګر ولایت بیاز ریولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم معاشونه یې سار دي، ضرورت لري، مشکل لري، دغه موږ ته حواله وخت راکول نو یو جهان مننه. والسلام.
زه رحمت خان د تورخم از تاسو سره په لیدو کېم. کومه ریزه چې کومه د دولتي غټو مقاماتو نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر راغوښتل شوی لکه د کورونا د فاره په کار ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګیږي. باید زر ته زر کوم چې مسافر زی باید هغه چیک شي او باید د کورونا ټیسټ ولوي شي. د ازادي رادو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه
حکیم نه د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د اوسلو طالبان او د حکومت په مداوه هیله ده چې خیر د اوربند وکړي او سوله وکړي. په دغه د شهر ولس لپاره سوله وکړي پسې په هېواد کې به مو امن وي او په سوله کې به ټول ژوند کوي. د دواړو سو د خیر وغواړو خیر د سوله وکړو. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
په کابل کې 15 تنه وژلي. نن سهار د کابل د وومې ناحیه اړوند په دوغ آباد سیمه کې په کورولا ډوله موټر د ماین 15 شوي چې 15 تنه یې وژلي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي پیغام کې لیکلي دي موټر د پولي چرخي زندان د ډاکټرانو مربوط. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینې دوشنبه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ. خوست کې نن سه‌شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمن د اتلولۍ جام سیالۍ دي. د پاکستان پولیسو په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ پی ټی ایم یو غړی ازادي راډیو ته مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید یکشنبه ناوخت هغه وخت ونیول شو چې لومړی په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستنن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شو. د روسیې د حکومت چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر وویل چې سپوتنیک واکسین ډیر موثر دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت څخه باندې سل چینایي او روسی کمپنۍ د بندیزونو هغه نوي لسته ور زیاتې کړې چې دا کښتۍ د دغو هیوادونو له پوځونو سره ارتباط لري.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس هم 15 دقیقې او نیز بس
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختلفه کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت ته کې
د ازادي راډیو او نیز بس
دوستانو په 15 دقیقې ونیس بحث کې موز اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روانې وي له تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلی. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړې. د طالبانو د مرکشي پلاوی د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و هلته له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړي او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکشي پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بېلابېلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي. خو په دغه ورځو کې چې وقفه وا څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پیل شي دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څیړو. دې بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او همدارنګه په کندهار کې د سولې د هڅو یوه فعاله عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. له درې واړو میلمنو ډیره مننه کوم. خبرونې ته ستړي مشي احمدزی صاحب، له تاسو به پایل کو. یاسر احمدزی دا راته وایي چې په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 نیټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي، افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دي د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې وویل چې ښایي کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخته کړي؟
متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله یې ونیول
دا حقیقت چې مونږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک یې نه توقع لري هغه څه مخکې نه دي، ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي، تر څو چې د هغو خوانه یو ګرین لایټ یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نه سي، هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته. تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې ضد ناقض موضوعات روان دي. په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستیو شپو ورځو کې ده دوی کوشش د دې کې چې دغه کار چې پیل کړی و بلاخره کریډیټ یې هم دو ته ورسېږي او بلاخره هغه څو ورځې چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د دغه خبرو اترو څخه ترلاسه کړي. همدغه دی چې خلیلزاد ډېر کوششونه د دې کې چې دغه موضوع په نحوې خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډیتوب ورکړي تر څو یو نتیجې ته ورسېږي. اما له بل پلوه سره له دې چې بایدن تر اوسه رسمن کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپله دغه
فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دي دیننه په افغانستان کې وشي همدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه وګده شي او په اصطلاح لږ تر لږه تاسو چې ویل د بایدن دورې ته ورداخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسي.
زما هدف همدغه دی، همدغه خبرې ته وساتلم. نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غنی له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي. دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کېږي، چې بالاخره په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهېږي چې دغه یو څه په اسانه نه کېږي. خو په ټوله کې به لاسته راوړنه همدغه وي چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه چې نه رسېږي.
ډیره مننه مقدس احمدزی. تاسو راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د نننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی؟
زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره دی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی دی، د طالب له لوري هم د داعش له لوري په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. له یو پلوه که وګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظره چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلی شي یا نه، زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ډېرو لویو لویو غونډو له ډېرو مهمو غونډو او ناستو په خپل وخت سره مونږ ته معلوم سوي دي ثابته کړې ده چې ساتنه کوي سي او کېدل شي چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او کچېرې دغه وړاندیزو منل سي. خو له بل پلوه که د وخت له مخې وګورو کچېرې دغه وړاندیز چې افغان حکومت کړی ده چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي، زما په نظر باندې دا به طولانی سي، دا به وخت واخلي څومره چې د سولې مذاکرات ځنډیږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتیږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا اغیز کوي.
له کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یو فعاله ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوې ده. پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیئت په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل، د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنۍ کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشرانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. تاسو راته دا ووایئ چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی، دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسېدلې دي، دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي؟
سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو، چې یوه ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی. وایي د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته دوه هفتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي.
سول خپل پروسه پی کوي. تاسو ولیدل چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا په شکل ونیولې، نو دا پروسه مغلقه ده، لویې ژورې به پیدا شي، تفریحګانې به په دې کښې واخیستل شي، یا رخصتیانې په دې کښې واخیستل شي، مصلحتونه به وشي. هغه څه چې دې ته فرصت خطاب کېږي، زما په نظر هم دا یو فرصت دی. که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاد هڅې ته ډېر مشکوک ډول سره ګورم، هغه زموږ سره دوه مخي سیاست کوي، د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس په مقابل کښې رښتینی قدمونه نه ږدي. د پاکستان په هکله چې خبرې چې دوی کوي، زه اعتماد نه لرم. ولې؟ فرصت دی، دغه موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځینې وکړو او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي ادامه ورکړو، او پیشنهاد په افغانستان یعنې د افغانستان په داخل کې و سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده. او دا ما پرون سږ کال د دې په کنفرانس کښې هم دا یادوري کړې ده، د طالبان به راشي و به ګوري د نږدې څخه چې موږ څرنګه د جنګه کړېږو، دوی به د خپل ولس وویني چې څرنګه کړېږي، څرنګه زحمتونه پ کېږي، ګوندي په زړه یې د رحم اوبه کېرې شي او سولې ته آماده.
ډېره زیاته مننه یاسر احمد زای، د تاسو نظر په دې اړه اورو. تاسو د میرمن وطنوال په څرګندونو کې دوه ټکي ته خای متوجه شوي، چې یو دې وویل چې د زلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري، او دویم یې دا وویل چې همدارنګه د پاکستان په هڅو هم بې اعتماده ده. که لنډ ځواب راکړي د دې دواړو مسلو په اړه، اسلام آباد د افغانستان په سوله کې څومره رول لري، په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو، او د زلمی خلیلزاد ونډه او رول څه ډول ارزوئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سوله کې غټ رول لري، خو متاسفانه هېڅکله یې د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی همیشه. ځکه تاسو اوس وګورئ، د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستان یې لري، د یو چالو لور یې هلته استوي او بالاخره تر څو هغه خپل منافع تامین کاندي، نه د افغانستان سوله. که د افغانستان سولې په اړه دوی رغنده ګامونه اخیستي وای، متاسفانه چې دغه پروسه به دغومره اوږدو ته نه رسېدی. او څنګ ته بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده، هغسې چې په کار و چې پاکستان ته د بار بار وعدو او پلمو سره سره چې پاکستان وعدې وکړي، دروغجنې وعدې وکړي او متاسفانه عملي یې نه کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده. حتی لیکلي اسناد لرو، اما هغو ونه کړه. خو تر څنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارټنر په شکل له افغانستان سره دغه همکاري ونه کړه، او په پاکستان یې هغسې چې په کارو فشار وارد نه کړه. او پاتې شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري، اما ده ته هم د امریکې منافع په لوړه کې مهمه دي، هغه د امریکې لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې د دغه اجنډا غټه صحوه همدغه وه چې په لومړي سل کې افغانستان په دغه موضوع کې د دغه مثلث د یو فعال عضو یا زولې په شکل داخل نه وو په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحوې لابیګري کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص له خوا رسېدلې، نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده، افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه
د ملامتۍ پیکه چې په د باندې دی په نحوي کوشش د دې کې چې یو لاس سره وړنه د عقل ته ولري.
مننه احمد صاحب.
چې د بایدن اداره راځي دغه هر څه له لاسه دي.
مننه احمد صاحب. که څه هم پاکستاني چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي، دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري، خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی کنټرول کړی شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو. د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې د تیر یو کال کې ډیر محسوس و د سولې د خبرو ترڅنګ، هغه دا و چې په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې، خو ترڅنګ یې د تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې. مقدس احمدزی، تاسو راته دا وایئ چې په تیرو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره و، او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالی په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنګ شدت ډېر سو، تاوتریخوالی ډېر سو، د طالبانو له لوري د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني، چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېرواله یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي، او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېریږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي، په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړی وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه، باید په نړیواله سطحه ځان ته کړی وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو، د تاوتریخوالي کموالی ورکمو، چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي، نو دا یوه ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای یا یې اوربند کړی وای. نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي، او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا چې ده هغه له منځه وړي.
مننه اغلی احمدزی، تاسو ته به بیا هم راځو. میرمن وطنوال، تاسو راته دا ووایئ چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوحې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ، دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼله چې طالبان کولی شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر وي، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پرې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې وخاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغیز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر، اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې، د سولې لپاره، د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
محترم، د پاکستان تاثیر او د دوی وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي، دا په داسې حال کې موږ ته تجربه شوه دا څلوېښت کاله جنګ کې د دوی فعال مستقیم او غیر مستقیم رول و ټول تر مرګ ښکاره دی. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنګ علاقه نه لرولې، موږ ګاونډیان نه شو بدلولی. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران دغه رقم، نو موږ د ګاونډیانو لاسوهنې نه غواړو. او دا د ټول څلوېښت کاله د ګاونډیانو دغه لاسوهنې کړي دي، او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چیلې پر اچولې ده. رامی دیتا چی دا دیر دا فیلی سفر دا طالبانو، زبا طالبانو رو تو او اما چی تاسی هم دی خطابان سی تکو گوری دا سلام عبدالسلام زیف چی دا افغانستان سفیر و دا طالبانو سفیر و پاکستان کی پا چم رو بیزا چی دیونی وی او گلتان امو چی واسطا وی. نو دا ټول هغه حالت دی چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړی دی، امریکا، پاکستان، طالبان، د دې تر خبرې کېږي.
خپل پلانونه څنګه کوي. زه هیڅ ودی ته خوشبینه نه یم. ولس یې ډېر پر ماکران دي. ولې خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس زموږ د هېواد زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هیڅ وخت نه غوښتې ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی. طالبان چې مسکره هلته ولاړ شي چې د دوی پانلونه هلته دي هلته ژوند کوي راجي سي خپل پانلونه د افغانستان سره انتقال کړي. راجي سي دلته زموږ وونه دي زموږ اولاد دي. ولې د سولې پروسه که دلته ادامه ورکړو د مذاکرات یې ډېر خوشي دي. مخکې پاکستان مؤسسه دي ولې نه غواړو چې افغانستان د پنځمه کړو او هم دا جنګ د سکین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم
یاسر احمد زای تاسو راته دا ووایي چې مخکې د اغلی وطنوال خبرې هم واورېدي او د مقدس احمد زای خبرې مو هم واورېدلې. په دغه وقفه کې یو ځل بیا د وربند او ورکم په اړه هغه غوښتنې چې هم نړیوالو سازمانونو کړي هم عام افغانانو کړي دي هم د سیمې هیوادونو کړي دي زیاتې شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لږ تر لږه که وربندینو له ورکم سره به وي. فکر کوي طالبان ولې دغه د وربند یا تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دي او ولې هسې نه کاروي چې لکه مخکې چې اغلی احمدزی وویل چې دوی کولی شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه له هغه کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولی شي چې ورکمه وربند یوې وسیلې په توګه وکاري.
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې به د خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي بلکې په نړیوال لکچه هم د دوی محبوبیت زیات کړي او هغه غوښتنې چې په اصطلاح د دغه ډیالوګ څخه دوی په اخر کې لري هغه غوښتنې ته به هم په ډېر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تروسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې کچیرې د دو سره موضوع دا ده کچیرې جنگ دوونه کې نو یګانه هغه د فورس پوینټ هم دغه دی یا د قوت ټکی هم دغه دی چې دوی جنگ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه هسې هم نه ده. سره لدی چې بار بار په دغه اورکام او اوربند موضوعاتو باندې میاشتې تیرې شوې په دې خبرو اترو کې اما تر اوسه موږ یو ستاندرد او د دواړو خوا یو منل شوي اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه موضوعات په دې خبرو اترو کې صحیح کړي او دغه موضوعات د بحث وړ دي. مون تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط
خپل وخت تیروي او مایشت تیروي. د ټولګي په اړه درنه وپوښتم. دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږېدو افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی او د دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې څه ډول ارزوئ؟ لنډ ځواب راکړئ د موږ وخت په کمېدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع حتی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کېدی چې د دغه هیئت حداقل پېژندنه واقعي پېژندنه خلکو ته د افغانستان چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکیل دي څومره په جرایمو کې ښکیل دي تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنګ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغوی نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافعو څخه قرباني کړي. نو غټ مشکل همدغه دی چې موږ یو ښه لوبیګر نه لرو موږ یو داسې ډله نه لرو چې واحد نظر کې وي. متاسفانه چې هغلته په زغار ده ودرېږي او د موضوع
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زمونږ متاسفانه همدغه ده چې هغه څوک چې موږ موضوعات هلته مناقش کوي ریفلیکټ کوي هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. مقدس احمد زی تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرګ چپلاوي چې دوی لري په وروستیو کې کابل کې دی لیدنې کتنې دوام لري څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریځ لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی دی تر اوسه پورې هغه دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تروسه دوام کې چې تروسه پورې مذاکرات دوام لري هغه ټکی یا هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوی وای تر دا مهاله هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړي او دا د اندېښنې خبره ده خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره له سیاسي مشرانو سره نور ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي لکه څنګه چې بیګا د مصالحې شورا وویل چې پرون تیره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پایل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري آماده دي خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوي ده د افغان حکومت په پلاوي ده کله چې په پلاوي کې مشکلات دي نو هغه به څه ډول د افغانستان هغه غوښتنې چې دي هلته منعکس کړي په دغه پلاوي کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي ځینې په پېژندنو راغلي دي هغه خلک چې په رښتیا جنګ ځپلي دي هغه خلک چې په رښتیا د افغانستان وارثین دي او هغه څوک چې پدې اختیار سره د دې جنگ نستلی دی او د جنگ د بندیدو لپاره یو معلوم دریز لري او معلوم پیغام لزان سره لري دغه خلک د ټول په مذاکراتو کې نه دي نیول سوي نو معلومه چې د دوی دریز د افغانستان لپاره د جنگ د
ډیر مننه ډیر مننه ورسته خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو تاسو راته دا وایي چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مند یې او څه فکر کوئ چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ سم دستي باسونه فایل شي؟ مهرباني
محترم د جنوري د 15 څخه زموږ د ټول افغانانو توقع یو کلی او سرتاسري اوربان دی افغان ولس ډیر کړېدلې دي ډیر زورېدلې دي هغه فشار چې په د جنګ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ پر دولت راوستلی سو ښه به دا وي چې اوربان اعلان کړي او اولس ته ځان سره ملګري شي ځکه دا فعلا په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د کوله تقریبا د کندهار د درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرځه د جنګ ساحه اعلان شوې ده ولسونو وشار ته کوچ را کړی دي خلک در بدر دي تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي نه چې شنو اوبه لري نه د واسطه نه تعلیم شته نه مکتب شته هیڅ شی نه لري نو په دا کې دوی په یو ارامه فضا کې
ژوند کوي. ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی، او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.
پیدا کیږي خړ لمسه خو پیدا کیږي
خوبه دقیقی خرم لمسه خوبه دقیقی